تشته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته، راسن بې زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته، ځان هم قاضي جوړې، محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و او ماشومان یې لاسو ته هم جیک و لاسې و یو بل را وړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو کې ویل مال څه ته دومره ماشوم را وړي، مال په کار نه دی، مال یو را وړه ښه تربیه کوي، ښې وساته، مال د اولاد د حق نه تاسو خبرې صحیح ده چې مور و پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړې، د اولاد لپاره کالي لباس چې خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړې تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یولس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلې نه خبر اوسه، نه د کالي نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مرکوم ته، نو یو مور ساتنه خو به کوي، اولاد خو به ښځه مې راوړي، دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي، بیا چې پیدا شي خپله راکېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی، مال د هغې د مرګ د هر څه امکان ډېر شته. مال هغې نه به شي چې دغه یولس اولاد کې ته صحیح خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي دغه ښځې، مال خو دومره اسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سده خپله یوه مور، یعنی د طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل شي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه چې مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي، خو کوم ستونزې چې مور له اولاد سره تیروي هغه پلار نه تیروي، نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي، یو شپه سي مور سره ویښه تیروي، هغه سي هر پلار یې ځان ته وایي چې زه یم، هغه نه سي ورسره تیرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سي خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناقراري، هر څه ورسره تیروي. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده چې یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي. دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلې دي؟
ډېر زیات، ډېر زیات هم لیدلې دي. الحمدلله د موږ په خپله کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنې که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی. یو څو ورځې مخکې، یعنې د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې چې مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئوله ټوله مور کړله چې دا که دا رقم څه وایي، حتی تر دې پورې چې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم، په داسې حال کې ماشوم نه سوځېدلی، چای یخ و، هغه ساعت خو تیر شو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا د دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي؟ هغه د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلېږي، دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي. نو دا رقم پلارو سره هېڅ لازمه نه ده چې دا رقم یو سلامه لوښي له خپلې ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سې مور لري، هموغنه پلار هم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار، میړه او ښځه همدغې ته، لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چیرته ورسره کومک نسي کولای، دا برخه ورسره نسي اخیستلی چې اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي نه، سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي چې ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار نه کړې.
کلیو بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې مېرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي دوی، دلته لیدل شوي هغه پلار پلار که باسواده می اته د درس برخه مور ته ور پریږدي دلته څومره زیانونه رامنځته کیدلی سي؟
ډیر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي. کله چې یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ور پریږدي او مور به رسیدګي نسی کوي، ډیره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي. دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځه څه دا مسؤلیت ور سپاري نو خامخا له هغې نه یو څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګۍ ده یا بل کومه خبره ده نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګۍ یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، له همدې نه اولاد بې تربیګۍ شروع کیږي او اولاد خرابیږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاد لرم او 18 کاله مې واده کیږي. مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې داسې هغه په کارو کې مصروفه وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپله په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته زما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولای، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولای سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقی ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکی وایي چې خل لباس مې اولاد ته واخلای یا ښه تربیه حتما ضرور ده. کومې ته سیتا وس کیږي تا ته، کومې ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکم. نو سه آینده د اولاد سره د منګ د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي. او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي راکه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دی مانه دی یا زنه کوم یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرامه ده، د اولادو ذهن آرامه ده، تربیه سالمه ده. او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو، د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض آئنده ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په مونږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم. که چېرته مونږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپل جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سه کیږي او ډېر زیات سه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبرې سه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته. او که چېرته مېړه خپل ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه سه له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شی ده، نو زه به ولې ارزښت ورکوم؟
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین. له تاسو سره
یا
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا سه پر ته اوس خو بیخي سه پر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه پاره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصده مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. ته باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنیو یا د کورنیو هغه نارینه و پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم، دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دې ورته مینځلې، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دې مینځلې؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلې دي، خو جامې نه.
جامې دې ولې نه دي مینځلې؟
خو هغې چل نه راځي، که چل یې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نشي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که درته ووایم، د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل یې هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د خزو خبرو ته مشورو ته هیڅ غوږ نه دی. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بان نه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. ای دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښوي، عام هم د خپلو میرمنو سره یا د کور هغه خزینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروف یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو میرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم د میرمنو نه ولې مشوره واخلم یا میرمنو سره ولې دغه شریکم. نو که پټ دي دغه رازونه دغه خبرې دي پټ وساتلې، کیدای شي ته ډېرې ستونزو سره مخ شي، خو که د میرمنو سره د کورنۍ ښځو سره هغې سره د دغه شریک کړل، کیدای شي یوه نارینه نه تا ته هغه ډېره داسې مشورې درکړي چې لکه اوږه په اوږه یې تاسو سره په ټولنه کې تللی شي. خو دا زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي. زه دغه کار کوم، زه یې ورسره شریکوم. ځینو وختونو کې ما ته ډېرې ښې مشورې راکړي دي، او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي، او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړي چې خیر دی اوس که تاواني شوې لږ صبر وکړه، دا کار ښه کېږي، هغه ښه شوی هم دی، هغه زه زړه توری شوی یم، زه ماته شوی یم، نهیلی شوی یم، خو چې هغه دوی مشورې ما ته راکړي دي بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي.
بله، داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي، یا ماشوم لویږي ژوبلېږي، په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي، نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې، نور هم ښځه ملامتوي، تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه، ته څه رقم مورې، په دې هکله څه وایې؟
مناسبه نه ده داسې کار، ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي، او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړې ده، بس دا نوکر هم ده، دا مزدور هم ده، دا به ټول کارونه هم دی کوي، د ټول د لیورونو کار به کوي، د خوښې خسر دا ټول به کوي. ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په هر برخه کې د خپل فامیل سره، لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شکوه، کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه، او که ماشوم خوږېږي زخمي کېږي، دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوي هماغه کېږي، ښځه باید ملامته نه شي. نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% د هغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي، ډاکټر ته یې بوزي، نوره پاملرنه ورته وکړي، او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي، هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي، د ماشوم داسې پالنه وکړي، دا ورکړي، دا دوا ورکړي، دا ګولۍ ورکړي، دا سکار وکړي، دلته سملوي، دلته جیګوي. خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي، هغه پرمختګ هم نشي کولی، هغه وروسته پاتې دي، هغه ناکام دي، هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله، ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی، یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي، مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، یوازې پرې نه دي، او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري، او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي، هم د ماشوم په روزنه کې، هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشوم له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماشوم تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته هر کله راشي. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له ازادي رادیو خبريږي. د وون ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. تیر درس کې خونکي مکتا د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول، امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هیواد د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي. نن به د وون ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافیه وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی. په دې درس کې به دا واورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم واورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصلات کوم دي. د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په بیان کې اورو.
د افغانستان اقتصادي جغرافیه د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره هوا، اوبو، خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایي توکي شته دي. افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او عنعنوي توګه یوې کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي. په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کشت په کرلو او د هغوی څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کشت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانی طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د منی او پسرلی په موسمونو کې سرته رسیږي. د منی غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلنی غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او وری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو ورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وږې وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیون هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی خو د هیواد د وګړو د خړو لپاره د نورو 1520,000 ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکټار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.6 ټنه وه او په 1386 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچې یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستې. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینې، خو د باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږې او رڼې وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامل ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پر لس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالبه برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوس او بیلابیلو ژبو خبرې کوي. نن به په دې برخه کې خوونکی موږ ته د افریقا اړون سمندرګي یا بحیري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خنډ سره مخ شي. سمندرونو سره نښلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي، د پوښتنې به ښوونکی په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګۍ یا بحیرا د افریقا لویه وچه د ځمکني جوړښت او سواحلو نظاره چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دو مهم سمندرګی لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او راتګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې محجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې، هلته د افریقا د لویې وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کیږي چې هغه د ماهي غوښه ده، او دوی د مایانو د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهي رااخلي یا ماهي ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو یې هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ، د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,68,000 کیلومتره مربع او ډیره ژوره نقطه یې 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د سور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي، د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګۍ لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي، او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلاتو ته یو لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي، هغه د افریقا په لویه وچه کې د باتلاکونو شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای، او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی، او بالاخره په داسې لوی پلی سره بدلیږي چې څوک نسي کولی په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشویدي او ورولویدي، کرار کرار د دوو ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بدلاکورو شتون د افریقا د لویې وچې د مسلاتو پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مساعده شوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحیرې نشته، ځکه چې هلته بدلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګۍ، د مدیترانې سمندرګۍ څخه وروسته سور سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګۍ دی. احمر یا سور سمندرګۍ د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخه کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په سویل ختیځ برخه کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګۍ پراخوالی 4,800 کیلومتره مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو بړاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي، ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمت څخه معلومیږي اوبه یې سربخونه دي. ځینې کسان د احمر یا سور سمندرګي د اوبو سروالی د زیاتې مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمر یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره مشتل دي، په دې سره هم ډېر مواصلات، بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
اوکې درنو زده کوونکو، په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړې چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. دې سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړې. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د ځینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړل شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو، او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او صنایعو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي، او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تاخله قتل عمر دغا ويلچي تاتمي پتاخله قتل عمر دغا ويلچي تاتمي پتاخله قتل عمر دغا ويلچي ستاپ خايست کي ونو يارا سڑے سو درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھ درو جنا شہندارا سڑے سوائی
درجنا شہندارا سڑے سوائی او چې دروغ جنا شي هندارا سړې څو وای.